مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 10 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه اورو.
ستړم شړم بيد دې وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په ديار لسو ضلعو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې په 2014 کې د وژل شوو کسانو شمېر 13 ته رسیدلی ده. په پیښه کې 126 کسان ټپي شوي هم. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په ديار لسو ضلعو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دې کمپاین کې 140,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د کمپاین په اړه د یونیسف د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ډلې مشر ډاکټر جوهر مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
دیکھ خود چکم دی نوٹیفائیڈ ایریاز دی او آغا چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا آغا تخو ٹک تخو اس فرض کیا پر نا تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے آغا دی رسائی دا نشتر دی یا سزیزن بلکل چوز دی آخرانے کے چکم خیبر جلتے والا آغا لے دی مستق ایریا کی آغا تا زنگ رسائی ممکن نوا
روان کړ. په پاکستان کې د پولیو وایرس 8 ماشومان ځپلی دي چې 15 پکې د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 د بلوچستان، 15 د سن او 1 ماشوم د پنجاب سره تړول لري. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمو اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ په نیغه کورونو ته نشي ستنې دي، بلکې لومړی د بنوخار ته ورشي او ځانونه دې رجستر کړي. له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د بېکور کړل شوو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. خو دغه خلکو نن مشال لیډو ته ویلي باید حکومت اجازه ورکړي چې لرزمکه نیخ په نیغه خیسور ته ستانه شي.
میزو رادیکیشن د رزمک نو وشي خپل دغه څه متاثرین یي خو نشته څه ملو شوی نه دی د رزمک څه او د رزمک نو نشته لیار څه ملو شي چې میز د رزمک نو ډایرک خیسوره میرل کلو شي.
د شمالي وزیرستان بستال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر مشال لیډو ته ویلي د خیسور خلک لرزمکه نیخ په نیغه د ستنېدو اجازه نه لري، البته د رجستریشن لپاره بنوخار ته پراتک کې ورته اسانتیاوي ورکول شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنوخار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې ده. د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز ویلي حکومت باید په ټولو صوبه کې د اقلیتونو عبادتخانو ته ډاډمن امنیت ورکړي.
نو مونږه ټول مسیح برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو او حکومت نه دا ډیمانډ کو چې دا عبادت گاہ دي، چرچز دي، مندر دي او ګردوارې دي هغه ته فول پر سکیورټی پرووایډ کړي.
په بنوخار کې عیسویان ادعا کوي چې پولیسو ورته ویلي چې د چرچ امنیت نشي ساتلی، خو په دې اړه نه پولیسو څه ویلي دي او نه هم پرون د اسمبلی په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه ځواب ورکړی شو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د نړیوالو لوازنامو او قانون پر رڼا کې دي د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پورې دي چاته هم د مرګ سزا نه ورکړي. په دغه اړه نن د پیښور پریس کلب مخې ته د یو احتجاجي غونډې په وخت د کمیشن یو غړي شاهد الله جان صدا وویل
څنګه دې دغه باندې وایو چې ختم کړي چې زمونږ انویسټیګیشن، زمونږ پراسیکیوشن، زمونږ عدالتي نظام هغه مره دغه نه چې څومره لکه موږ ویرو شهره پکار ده ای کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مره ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی، پراسیکیوشن زمونږ دغه نه دی. دغه باندې موږ وایو چې را ډیت پنلټی دی فلحال موقوف شي، فلحال ختم شي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ترکیې په پلازمینه انقره کې په 2014 کې د وژل شوو کسانو شمېر 13 ته رسیدلی ده. په دې پیښه کې 126 کسان ټپي شوي هم دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لومړنیو راپورونو له مخه د بمی چودنې د ښار د مرکزی ټرین سټېشن مخې ته شوې دي. د روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر ټپیانو طبي وزخنه ده او د مړو شمېره ډېرې دي شي. د ترکیې ولسمشر رسب طیب اردوغان دا برید په سختو ټکو کې غندلې او په دغه اړه یې د پلټنو امر ورکړی دی. بمی چودنې د امن په نوم تر هغه لارون وړاندې شوې دي چې موخه یې د هیواد په جنوب ختیځه برخه کې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره لار هوارول وو. د امریکا دفاع وزیر شن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغه ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې هغه لی کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 500 میلیونه ډالر ورته بیل شوي وو له مشکلاتو سره مخامخ وو. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالین وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. لندن میش د شام د بشري حقوقو د سار د ادارې چارواکي وایي داعش یو شمېر کلي له هغه ډلو نیولي چې د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 بمباري کړي او د اسلامي دولت وسلوالو 8 مرکزونه یې ویشتلي. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی. د یوټوپیا په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یوې ښځې جوړ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړې چې افغانستان به سږکال لومړی مقام وګټي. یوټوپیا د یوې ښځې د ژوند پر کړاوونو جوړ شوی دی. د آسکر جایزې د ګټونکي د اعلان مراسم به د 2014 میلادي کال د فروری په 28 د امریکا په لاس انجلس ښار کې کیږي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ. نن په خیبر پختونخوا کې 4 ورځنی د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی. د شمالي وزیرستان خیسور کډوالوي حکومت او انتظامیه خپل کلو ته په واپس تللو کې بې ځایه ځوروي.
میز دا عرض کی و انتظامیه تا چه میز و را دیتشن دا در ازمک نا وشی خپل و در ازمک نا میشتال یار هنه لاشه چه میز در ازمک نا داریک خیسور میرین کلو شی.
د بنو مسیحی و رولی وای باید حکومتی دا عبادت زینو امنیت خوندی کری.
هغې ته دمکیانې ورکړی دی مسیح برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکې ورنا مونږ به دا چرچ به سیل کوو.
او د ملاله یوسفزی په ژوند جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شوی.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د خیبر پختونخوا په 14 ضلعو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې د نن نه د پولیو پر ضد 4 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دغه کمپاین کې 1,000,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د ای پی آی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په 14 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو 4 ورځنی مهم روان دی چې پکې له 2.5 لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د 14 ضلعو په ډول د فاټا پټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لاکه ماشومان هدف دي.
دیکھیے خود جی چکم دی نوٹیفائڈ ایریاز دی چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا غل تو ٹھیک تھا اس فرض کے اثر نہ تو وزیرستان کسی ناچن ریپیٹیشن روان دے آغا دی رسائی دانش دے یا تو بالکل کلوز آخرانے کے سے کم خیبر ایجنسی والا آغل دے مستق ایریا کی آغل تو زنگ رسائی ممکن نہ ہوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے خیبر ایجنسی کی دغشان دے نارتھ وزیرستان کی چاہے کلا رسائی زنگ ممکن شوی نہ
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا 11 د قبایلي سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
شمالی وزیرستان ته د بیکورکل شو کورنۍ او دوستنې دو په یو بل مرحله کې دا وخت د خیسور د خلکو ستنېدنه روانه ده، خو د دغې سیمې هغه کورنۍ چې د بنو پر ځای رزمک ته کډه شوې وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې په رزمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي، نو له هغې وروسته به بیا خپل کورونو ته ستنېږي. دوی د حکومت دا فیصله نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ولیږل شي. نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان خیسور سیمه هغه به کوره شوی خلق چې د عملیاتو لغوجه هلتار ازمک مختلفو سیمو ته کډه شوی، وایي چې اوس لبنونه د میرعلی خیسور سیمه کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته انتظامیا وایي چې دوی د ازمک نه خیسور ته نشي تللی، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې د هغې ځاینه به دوی واپس خیسور ته لیږلی شي. د خیسور رسیدون کې عزت خان چې رزمک کې میشت دی وایي اول نه دی کډه شوي او نن خپل کلي ته واپسې لپاره کډوال کولی شي. ملک زمان وای دوی رزمکه انتظامی سرا جرگا کرده او خپل کلی تا در رزمک نه هم واپسی غواړي، چې نه د واپسی پیسه او نور مراعات غواړي، خو دلته دې د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه، نو دوی وویل د راوتلو کډوالو طریقه کار جودا او هلته ښکېل خلکو طریقه کار جودا دی، خو د خیسور سیمې کډوال کرزمکه هم وي چې نن یې واپسی روانه دی، نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیه ته دې مشران تفصیل ورکړي، خو واپسی به یې بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجسټریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړولی شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروري دی. نوموړي دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نوي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاده دی وی چې د میرعلی تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسی روانه دی او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیر یو کال کې د امن امان صورتحال ښه شوی دی او دغه سیمه یې د وسلوالو ناپاکه کړې ده او خوشا یو لاک بې کوره شوي کورنۍ خپل کورونو ته لیږلي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې په باړه کې د ژوند بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي او باید دغلته دي د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروسته اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او د باړې زیاتره بې کوره شوې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته لیږلې دي.
چې په 13 اکتوبر کې کوم مونږه د باړې خیبر ون آپریشن شروع کړو د هغه وخت نه په دینن یو کال پوره کیږي. تقریبا په دې کې سکیورټی صورتحال حواله سره واضح فرق راغلی دی. نه صرف باړه د دهشتګردو نه پاکه کړې شوې ده بلکې باړې ته د 1,00,000 نه زیات خاندانونه خپل کلو ته واپس شوي دي چې هغه اوس په خپل عزت سره په خپلو کورونو کې ژوند تېروي اور اغا یو معمول زندگی تی روی دا سیکیورٹی صورتحال خکیدو ټول نغټا فائدہ او نه خدادا چې اغي خلکو ته خپل نارمل لایف موقع چې دا الله پاک بیا نصیب کړدا.
خو بیا باړې تاسو ته نشوي خلک وای چې دلته دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او باید د ژوند بنیادی اسانتیا وی ور کړل شي. په دې حق لا د باړې سیمې مشر خان ګل پردی وای
نو موجوده خدا مشکلات چې نسکول نشته نو بشته نه بجلی شته و نه روډونه شته ډېر اوږده خلک روان دي و درمې ډېره خرچه یې کېږي. نو مو خدا غواړو چې دا ټول شیونه موږ له په حال شي او سکولونه ته اول د ټولو نه مخکې هغه آباد شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي.
چې کوم سکول وران دی کوم اسپتال وران دی کوم ځای کې ورانې شوې دي چې هغه دوباره جوړولو ته موږ انتظار وکړو هغه سرویس ډیلیوري چې دا هغه فوراً سٹارټ کی. موږ انتظار نشو کولی زموږ ماشومان د دومره کال مزید د تعلیم نه محرومه پاتې شي. نو هلته موږ په ټنټس کې سکولونه شروع کړي دي. ډوګرا چې زموږ تحصیل اټ واټر هاسپیټل وو هغه هم چې څومره حالت کې جوړ دی په هغه حالت کې موږ شروع کړلو. دغه رنګ د اوبو سکیمونه بحال شول د بجلی سکیمونه بحال شول په دې باندې تقریبا 1.5 ارب روپۍ چې دي د ګورنر سپیشل پروګرام لاندې هغه منظور شوي دي په هغې کار روان دی. دویمه مرحله د مکمل ریکنسټرکشن دا چې کوم شیزونه موږ نه ډیمیج شوي دي کوم هسپتالونه سکولونه د اوبو سکیمونه د بجلی نظام واپس جوړ کړو.
یاد دې وي چې په دې وروستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قایمه شوې ده او د روان کال د مارچ میاشتې نه ورته د بېکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوسنامو او قانون په رڼا کې دي د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پورې دي چاته هم د مرګ سزا نه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
نن دا خالی په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو په رڼا کې د پاکستان هم د مرګ سزا تر هغې ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوي. ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون، عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېرې کمزوري دي چې په نتیجه کې زیاتره بېګناه او بېوسه خلک ښکار کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا پختونخوا یو غړی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې څومره لکه موږ ویرو شهره پکار ده ای کی غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په الحال موقوف شي په الحال ختم شي زمونږ چې کوم مسؤلیتونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دغه چې نور هم دا واضح شي او هر ملزم چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موقع مروشي کاغه په سولې حاصله وي کاغه ته وکیل کمی وي او کاغه ته نور څه کمی وي شاغور
هم دغه تنظیم یو بل غړي ارشاد احمد وایي چې تر اوسه په پاکستان کې 200 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده او باید پاکستان دې په دې لړ کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړي
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړي دي دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې حق راځي چې راغ ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم دا پاکستان ذمہواری ده چې ډیت پیننټی چې کوم دي یا کیپیټل پنیشمنت دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سیستم یا خپل پولیس سیستم خپل جسټس یا نیچرل جسټس پروسس سیستم دا امپروو کی او پدې کې 200 ودیرش چې کوم دي هغه ایگزیکیوټ کی شوی دي او شپږ زره کسان چې کوم دي نو دي د مرګ په کوټه کې چې کوم دي پای کې انتظار کوي
د پاملله چې سپتمبر 10 منټه په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ
فیمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچون تا کینی چول تا خفل پلاو غوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د خیبر پختونخوا په بنو ښار کې د عیسویانو عبادت خانې ته د امنیت نه ورکولو موضوع د صوبایي سمنۍ په غونډه کې هم راپورته کړل شوې وه پرون په دغه غونډه کې د اقلیتونو غړي اسکر پرویز پر حکومت نیوکې وکړې چې په بنو کې د مسیحي ورورولۍ په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی بلخوا د حزب اختلاف غړو په اسمبلۍ کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې نه بایکاټ وکړ په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماښام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چکم دے دا بالکل ناکام شوه دے چالتا بنو چرچ ته سکیورٹی فراہم کولو کې او چا ڈیمانڈ اوکڑل دا مسیحی برادری ڈی ایس پی نا چا دلتا زمونگا چرچ تا سکیورٹی فراہم کے نو آغا مخ کے نا آخی تا دمکیانے ورکڑے دے مسیحی برادری تا چا دا سکیورٹی تا سخپل ہو کے ورنا مونگا بدا چرچ بسیل کو نو مونگا ٹول مسیحی برادری تا پورا صوبہ خیبر پختونخوا ڈیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ډیمانډ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی او گرودوارے دی هغه ته فول پور سکیورٹی پرووائڈ کی
اسکر پرویز زیاته کړه چې په پیښور کې په کواټۍ چرچ د وسلوالو د خونړي برید وروستو امنیتی ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړی شوی
خالی اومکا چرچ کې چکم چرچ کې دھماکہ شوی او داسې یو شپږ میاشتو لپاره ډېر زیات پولیس ډپلویډ ولتا مین گیټ نه لګ مخ کې سکیورټی والا ولاړی چې پښتنو کې چې څوک دی څوک نه دی چکم هغه پولیس والا ناز دی هغه چیت او خالی مطلب خپل گپ شپ ته ناز دی او نور سکیورټی خو پرووائډ نه کی چاته چیک خو نه کی چې څوک زی راځي نو
د اقلیتی عبادت ځایونو د امنیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د اسکر پرویز د نیوکو د جواب لپاره تیر ماښام د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبایي وزیر موجود نه و او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ په لاهور کې د عمران خان په جلسه کې موجود و بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د احتساب کمیشن لپاره د قانون سازی په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکې وکړي چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی. خود حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی.
چې د قانون د لاندې کوم اې د تاسو د نوټیفیکیشن یو کال بعد غریبتاریا دې یو کال مخکې دی په دې اجلاس کې حضرات د حکومت وګوري آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتونو یو پارلیمان لیدل نشته چې دا خبره به یې کړي نن د اپوزیشن ممبران راځي هره نیمه ورځ باندې واده وکړي نن زه دا وایم چې د دې صوبې په سیاسي پارلماني تاریخ کې
خیبر پختونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماښام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایۍ پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته نه راځي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
دوستو په لومړي سر تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د جمعې په ورځ ماښام وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی په یوه غونډه شوې ده چې پکې د وفاقي وزیرانو سره سره پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارې مشر هم ګډون کړی دی. دغه غونډه کې په ملکي او سیمه ییزو امنیتي صورتحال او د وزیر اعظم په امریکایي دوره بحث شوی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې د وفاقي وزیرانو چودري نثار علي خان، اسحاق ډار او نورو ترڅنګ د جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې چیرمین جنرل راشد محمود، پوځي مشر جنرل راحیل شریف، د استخباراتي ادارې مشر لیفټننټ جنرل رضوان اختر او نورو عالی رتبه پوځي مشرانو ګډون وکړ. غونډه کې په ملکي امنیتي صورتحال غور شو. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې د امنیتي صورتحال ښه کولو دپاره وه هر ممکن اقدامات کولی شي. دغه مال د افغانستان په صورتحال او په پاکستان د دې د پریوتونکي اثراتو په اړه هم خبرې وشوې. دا غونډه په داسې حال کې ده چې امکان دی وزیر اعظم نواز شریف روانه میاشت امریکا سفر وکړي. په داسې صورتحال کې د پوځي مشرانو سره په ګډه غونډه سمان لري او په دې کې به په کومو خبرو بحث شوی وي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه او د ګومل پوهنتون ډېره اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر
ملاقات ذکر کری تھی کہ آرمی ایسا ہی جو امپورٹنٹ ایکٹرز دی بل دے پلے رول آف یو حیثیت کا اور سرا مشورہ دغا دے نور دا دے کہ نواز شریف فلم سو عرصے نہ تجاز ڈپینڈنٹ دے پا آرمی ماندے انڈین سچویشن دا پرٹیکولرلی ڈسکس کی گی امریکن پریزیڈنٹ سرا وا او سینیٹر سرا کہلے کہ او سینیٹر یا تو لو پی پرو امیا جا او انڈیا دی زرا ڈیموکریسی دا او ڈپلومیسی دے سٹرینتھن دا منگولا ڈپلومیسی اگ لیول دا.
د منصور اکبر کونډي دا خبره چې وزیر اعظم پوسټ اړتیا لري او دا هم چې د پاکستان خارجه پالیسۍ کې د پوسټ څومره کردار دی چې کله مشال ریډیو د پاکستان پوسټ د پخوانی کرنل او سیاسي او پوځي چارو د کارپوه خالد منیر په وړاندې کې خوانو دوی
تقریبا 50 کالو نه خارجه پالیسۍ فوج چلای دا د یو خان ټایم نه شروع شو او یو لږ ټایم کې افغانستان مسله را ل فوج پورا کنټرول واغستو هغه نه پس واپس کړه نه د سیاسي حکومت او څومره چې خارجه عمر دی خاص افغانستان او انڈیا سارا هغه فوج کوي. یو خو انڈیا خلاف چې موږ یو ان ته ثبوتونه پیش کړی دي ډوزیر نو ورکړی دی چې پاکستان کې بلوچستان کې او په فاټا کې په کراچۍ کې دهشتګردۍ کې بین الاقوامي بل پر آیس مسله به هم ډسکس کوي ورسره خاص کر دی افغانستان دا مسله چې هغه طالبانو مذاکرات چې دي هغه بالکل تقریبا ختم شو نو هغه که به شروع کیږي هغه به هم یو مین پوینټ
دی. یادونه ده چې د تیرو درې ورځو کې د پوځي مشرانو او حکومتي لوړپوړو درې مهمې غونډې شوې دي چې پکې د وزیر اعظم د ملګری ملتونو د سفر، د پوځي مشر د لندن په دوره او د وزیر اعظم د امریکا په راتلونکي دوره خبرې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگی اوریدن کو دا مازیگر پنسنے میں بجی شویدی لن خبرونا زمانگ دا همکار شاہین بنیری ناورو
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې یو څلوېښت لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې له رزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدی، بلکې لومړی دې بنو ښار ته ورشي او ځانونه دې رجسټر کړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو ښار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوازنامو او قانون په رڼا کې دی د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پر ځای چا ته هم د مرګ سزا نه ورکوي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې په دوو بمي چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېر دېرش ته رسېدلی دی. په پیښه کې یو سل شپږویشت کسان ټپي شوي هم دي. د برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د غډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګېږي. او د افغانستان یو فلم یوټوپیا د آسکر جایزې ته کاندید شوی دی.
او اوس هم د پاکستاني ورځپاڼو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پېښور نخ پرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې اداریو کې د ملک نه د ترخګرۍ د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړی او وایي چې پینډۍ کې په پوځي سر دفتر کې د لا په یوه غونډه کې ژمنه شوي چې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د ترخګرۍ د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. اداریو وړاندې وایي که څه هم حکومت دعوه کوي چې د ترخګرۍ پر ضد یې تر ډېره حده کامیابي ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي چې پکې د پېښور آرمی پبلک اسکول نواخله تر د بډبیری په بیس حمله شامل ده. ادریې سي توی په داسې صورتحال کې چې وسلوال دوران کاری یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې د مکمل خاتمې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او که قانون نافذ کوونکو ادارو کې څه کمی وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي، نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا، د ځان او مال د تحفظ ده او ولس ته تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وي. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېږي وایي چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باړې بازار د بحالۍ او ټاون سینټر جوړولو کوم هدایت ورکړي، هغه یقیناً د ستاینې وړ دي او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې باړې کې به کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو ته رسولو او د اپریشن ګټورو نتیجو لپاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو لپاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شن په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. اداریا اخري کلی کې چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوازنامې لاسلیک کیږي، باید چې دې کې د فاټه د پاره خصوصي برخه کې خو دی شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېرې ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتي صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشتوالي دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کومو سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسمه سہولت په نظر نه راځي، نو پکار دی چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کارو ته خاص مراعات ورکړي چې ورسره به امن هم یقیني شي او دا شن به د صنعتي ترقۍ سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د اکانومیست مجلې لیکلي چې د کندوز د پیښې نه وروسته ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکټرانو د سازمان مشر نه بخښنه غوښتي، خو د سازمان د چارواکو په خبره چې دا برید یو جنګي جرم وو او باید خپلواکې پلټنې وشي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې د سعودي عرب د داسې یو شمېر ننګونو سره مخ دی که چیرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد بېقرارۍ لور ته وړلی شي. نور تفصیل د شاهین بنیری ناور.
د اکانومیست مجلې په یو اداریه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په دریمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه یې ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم وو، باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت وویل چې دا برید د افغان ځواکونو په غوښتنه کړې ده. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د 14 کلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خواوشا 10,000 ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي، خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسېدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمېر ستونزو او ننګونو سره مخ دی که چېرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې وړومبي خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د باچا په توګه نه خوښي. دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړېدای شي. دریم سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. څلورم دا کال د حج په موقع د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجیانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د باچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټې ته ورکړل شي. او پنځم په شام کې د روسیې مداخلت. دا داسې ننګونې دي چې که چېرې سم انتظام یې ونه شي نو په دغه بادشاهت کې بېقراري رامنځته کولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بهرنیو استخباراتو لاسوهنې، د منظم ستراتیژۍ نشتوالی او د امنیتي ځواکونو د سیمایزو مشرانو ناغیری د کندوز د سکوت اصلي عوامل دي. دا خبرې په ولسی جرګې کې د کندوز ښار یو شمېر استازو، افغان چارواکو او عامو وګړو کړې دي. له بلې خوا د کندوز پخوانی والی عمر ساپه وایي چې په کندوز کې د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې سبب شول چې کندوز ښار سکوت وکړ. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریالې ناجیه ساپه ناورو.
د کندوز ښار اوسیدونکي، د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخواني چارواکي د کندوز ښار د سقوط په اړه ضد او نقیضې خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیرالدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلاً د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ وانه اورېدو. کله چې والی د ولسمشر استازی له دې مسلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی، نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
په ولسي جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د پخواني والی محمد عمر صافی د ناسم مدیریت او غلطو پریکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زما
په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي، د والی د غلطو پیژندګلویو له مخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم مهاله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره یې لرل، دوی یو دم د دفاعي کرښو شاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخواني چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخواني والی محمد عمر صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس په نام سراج المدارس کې
له
دغه مدرسو یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه و چې 2000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یوه ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل شوې او ښار له داخل نه سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو او په بېلابېلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې زموږ خپل حکومت ښه صحیح په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي. دغه زازو کلی ورته وایي په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول ځان دغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خان آباد او اختاج د خلکو طالبان ټول سره یو لاس شلو.
په مهینو کې غفلت د حکومت د خوانه وو. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې مخکې نه خبرتیا کړې همنه متاسفانه دي او هماهنګي نه لري. سره په یو پوسته کې چې یو سلوشن تاج غوښتې حمله کوي، په دغه پوسته کې 15 نفر پولیس به ورته مقاومت وکړي. سقوط علت خو یې راشه دی چې د کندوز کې دا دولت چې کوم دی دا خپل منځ کې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خان آباد بندر په ساحه کې یو په سرور کې سوزو پوی وی چې د خلکو ګناه سره په دې کې پرون دغه ځای کې زموږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته اوبه نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي د خلکو کې بمبار کوي.
له بلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړپوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په استجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یوه نوې توطیه ده. علومي ویلي چې د دې توطیې له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي، د عملیاتو په فشار افغانستان ته رالیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړي چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولیږي. له بلې خوا د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دا واضح کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی.
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو او تروریستانو ته پاکستان ځای ورکړی. دا ملاتړ د دې سبب شوی چې جګړه په افغانستان کې پراخه سي.
عبدالله عبدالله وویل چې د کندوز نیول هم یوه توطیه وه او په دې برخه کې د حکومت په کمزورۍ اعتراف وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرسیال ویان دولت وزیری بیا د کندوز پیښې ته په اشاره وایي چې دا یوه استخباراتي جګړه ده او مخالفان باید په دې پوه شي چې افغان حکومت ته سقوط نشي ورکولی.
دا یو استخباراتي جګړه ده. د دې تر شا باندې قوي لاسونه دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي. جګړه باندې هیڅوک نشي کولی چې د افغانستان حکومت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته هم ډېر تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه څه باندې 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو نن ورځ په 12 بجو د خوست خار د سولې پارک په سیمه کې د موټر بمی ابرید کې برید شوی چې یوازې یو کس پکې ټپي شوی دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي د موټر بمی حمله هدف د خوست مجاهدینو شورا رئیس مولوی سردار زدران گاډی وو، خو په دغه پیښه کې د مولوی سردار او د هغه ساتونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نجیب الله لوخیل راکوي.
نن د شنبې د ورځې په 12 بجو د خوست ښار سوری پارک سیمه کې د موټر بم برید وشو چې یوازې یو کس پکې ټپي شوی دی. د پیښې په ځای کې یو شمېر شخصي کورونه او حکومتي ادارې همدارنګه د ولایتي شورا د یو وکیل دفتر او د خوست د مجاهدینو شورا ودانۍ شتون لري. چارواکي وایي دا چاودنه چې د ریموټ کنټرول په واسطه ترسره شوه موخه یې د مجاهدینو شورا رئیس مولوي سردار زدران ګاډی و. نوموړی د دې پیښې روغ وتلی خو ګاډی زیانمند شوی دی. خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د چاودنې په اړه مشال راډیو ته وویل یو سپین رنګه سراچه موټر د چاودېدونکو توکو څخه ډک د نورو موټرونو په منځ کې درول شوی و. هر کله چې د مولوي سردار زدران ګاډی د پیښې ځای ته ورسید نو د ریموټ کنټرول په واسطه چاودنه ورکړل شوه. جنرال غیرت وړاندې وویل چې د مولوي سردار ګاډی د مرمۍ ضد و نو ده او ساتونکو ته یې ځاني زیان نه دی رسېدلی. بلخوا په خپل مولوی سردار زدران د پیښې حالت په دې توګه را سره شریک کړ
چې کله زه د خپل دفتر نه د کور په طرف نه ووتم سل متره مخکې د خپل دفتر نه چې تیرېدم نو همدغه موټربان چاودنه وشوه. فقط یو خپل هماغه موټر چې ربوم ورته وي هغه د منځه تللی دی، یو بل ملکی موټر د هغه د منځه تللی دی او زموږ موټر تقریبا تخریب شوی. زما یو سرباز او یو بل کس سطحي ډول باندې هغه زخمیان.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد زی د پیښې په ځای کې وویل چې یو شمېر بهرنۍ کړۍ هڅه کوي تر څو زموږ د هیواد مخور شخصیتونه ترور او له منځه یوسي.
د سولې او ثبات دښمنان، د اسلام دښمنان تل په دې هڅه کې دي چې دلته زموږ درانه شخصیتونه ترور کړي. موږ دغه پیښه په کلکو ټکو غندو او په امنیتي ارګانونو باندې غږ کوو چې د دا ډول پیښو عاملین زر تر زره تشخیص، تثبیت او د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسوي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د سږ کال په جریان کې دا درېیم ځل دی چې د وسلوالو لخوا یو ځل ځان مرګی او 2 ځلې د موټر بم بریدونه کېږي. که څه هم وروستۍ پیښې ځاني طرفات نه درلودل خو په تېرو پیښو کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
رازو یوې مرکې ته اوریدونکو، تر هغې وخته چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل مثبت ونډه نه وي ثابته کړې په دې اړه یوازې خبرې بې معنی دي. دا خبرې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ښاغلي اسماعیل قاسم یار د مشال ریډیو افغان څانګې سره په یوه مرکه کې کړې دي. زموږ همکاري ملالۍ بشیر د مرکې په سر کې له ښاغلي قاسم یار پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د کومو دلایلو له کبله ښایي نورې هم وځنډېږي.
سولې خبرې یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبره اترې چې سولې خواته وخوځېږي موجوده نه وه. دومره دی چې وخت ضایع کېږي او وخت تېرېږي. موږ د سولې غوښتونکي یو، یوه تلپاتې سولې، یو عادلانه سولې موږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم زموږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتل د طالبانو او وسلوال مخالفین لري کې دوام یو اوربان به خواته لاړ. پس له اوربان زه فکر کوم چې خبره اترې، یعنی نتیجه لرونکې خبره اترې به وي. د یو خوا یو غوږ د سولې خبرې اوري او بل غوږ د انفجار او ځانمرګ حملاتو او نورو.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دي چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول طبیعت ولري، یعنی یو واحد مشرتابه موجود دی. اوس خو توته توته شوی. من په خیال چې باید سولې باید یو جامع او اړخیز سولې به وي، نه چې یو ګروپ سولې به وکړي او بل یې جنګ ته دوام ورکړي. خو
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي یا په افغانستان کې ولې سولې نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډېر ټینګار کوي؟
د یو خبر په توګه دا یو مثبت خبر ده، خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی، یعنی پس له خبر عمل موجود دی او داسې خبره اترې چې یو نتیجې ته ورسیږي سولې به ثبات به راولي او په یوه جدي توګه وي، متمرکز به وي، یو کاري اجنډا پکې موجود وي، نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي
چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کیږي یا عمل خواته وخوځي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې جګړې او د هغې د پای ته د رسولو په لارو چارو بحث کړی دی. د دغه مقالې مهمې برخې د بوریوال کاکړ نه.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د وروستي بریدونه ځینې پوښتنې راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي لکه د امریکا پر څوارلس کلونو هلو ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرامه دی، لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار ښودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورځپاڼه لیکي د دې پورته سویو پښتنو ځواب د طالبانو د اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنې او جنگي کړنو معلومېدای سي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې کور و، بلکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی و او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ایبټ آباد کې وژل شوی و. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټ آباد درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخت پای ته نسی رسول کېدای تر څو چې دا نوی په ډاګه سوي چې د دې جګړې سرچینه د پولي هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دي بریالی سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کې سات څه داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملتفال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
بوریوال کاکړ وو. اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. فرایډی ټایمز لیکي په پاکستان کې د سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو د دوی د غلطو اندازو له کبله ګټه یوازې پوسته رسېدلې. که په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد عملیات وو، که کراچۍ له وسلوالو پاکول وو، ګټه یې د سیاستوالو پر ځای پوسته رسېدلې ده. د مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند نه.
ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنې مخه ونه نیوله، نو همدغه وجه وه چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابته شوه نو حکومت به پرېږدي، خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل نو نواز شریف سره خاموخه وه چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یوه بله خاموخه له لاسه ورکړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو، نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستاني ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروستو نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړي او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو، خو مخکې له دې چې په نوي ډیلي کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې او ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. د دې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو، خو هغې هم هیڅ نتیجې ورنه کړې. مقاله کې راغلی دی اوس به د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړې چې دا رنګ دواړه له عمران خان بچ شي، خو زرداری د متحده قومي موومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې یې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبوره شو چې مرکزي حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحده قومي موومنټ چې د ترهګرۍ ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه، همهغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د تعلیم مبارزه او د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی په ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې دستاویزي فلم پرون د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نندارې ته وړاندې شو. د فلم نوم د هی نیم می ملاله، یعنی هغه زما نوم ملاله کې خوت. د فلم وړاندې کېدل او دا چې په دې کې څه خوتل شوي دي په دې اړه تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مختصر معلومات درکوي.
په فلم کې یو ځای ملاله یوسفزی د ځان په اړه وایي، زه اوس هم اولس کلنه یم او اوس هم ماشوم یم، او وړوکی ورور اتلې بیا وایي ملاله لږ ډېره لږ شرارتي ده.
I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, little bit that much.
ملاله یوسفزی یو ځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وړوکی ورور اتل په اړه وایي، دا زما وړوکی ورور دی، او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي او وایي دا بیا زما سست ورور دی، او د دې په دا خبره ټول خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملاله یوسفزی یو بل ځای بیا وای، زه غواړم خلک زما له تجربې زده کړه وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
Very nice to see you.
کله چې په فلم کې ملاله د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي، نو په لهجه کې خفګان پیدا سي. وای زه چې کله د خپل کور په هکله سوچ کوم، نو ماته خپلې خیرنې یا څخا کوڅې را یادېږي، دریاب یا سیند راته یادېږي. زه په خپلو همزولو پسې تپېژم، او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house, just one.
که څه ملاله په خپل کور کلی همزولو او سوات پسې ډېره خفه ده، او په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي، ما دغه لار ځان ته خوښه کړې ده، او زه باید هرو مرو هم دغه سی جاری
وساتم.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار شاهین بنیرینا لنډ خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په دیار لسو ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې یو څلوېښت لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې له ځمکه نیخ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدی، بلکې لومړی د بنو ښار ته ورشي او ځانونه دې رجسټر کړي. دا خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو ښار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوازنامو او قانون په رڼا کې د مرګ سزا ختمه کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پورې دي چاته هم د مرګ سزا نه ورکوي. د کمیشن لخوا نن د پېښور په سلب مخې ته په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره هم وشوه. د ترکیې په پلازمینه انقره کې په دوو بمي چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېره دېرش ته رسېدلې ده. په پېښه کې یو سل شپږویشت کسان ټپي شوي هم دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د راپورونو له مخه دا بمي چاودنې د ښار د مرکزي ټرین سټېشن مخې ته شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر سټن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د غډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې هغلی کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم هم ورکړی دی. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی. د یوټوپیا په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یوې ښځې جوړ کړی دی چې پکې د یو افغان ښځې د ژوند کړاوونه ښودل شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان شاهین بنیرو زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونه په خیر.